السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنجشنبه دی 1402 هجري لمریز کال دی. لړم یا عقرب د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د نومبر 14مه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغې ارزونې مسوده یې ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخه اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپله ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه ده کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپورونه بې اساسه بللی دي. طالبان وخت له بیا رسېدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مسو او یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دي. د حامد کرزي پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتري ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزي په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ښکاره نرمښت نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پرېکړه ناقانونه بللې ده. اسوشیټد پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللی دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د 13 اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډیر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړې لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګا شپه ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې 2 ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې 3 واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې د 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو تر څنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځیان پرون د غزې ترانګې تر ټولو لوی روغتون الشفا ته ننوتل چې هلته د حماس څخه دریځو چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه بولي پلټنه وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پر دغه روغتون چې سلګونو ناروغان پکې دي، د اسرائیلي ځواکونو د چاپې وهلو اصلي لامل لا روښانه نه دی. د اژانس په وینا اسرائیلي چارواکي او په غزه کې روغتیایي مسؤلان د دغو عملیاتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي روغتون کې جګړه نه ده شوې، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د روغتون کارکوونکي او ناروغان وېرېدلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډله سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلش دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې انتر سره کیږي. له قطر سره د لوبې ته د افغان لوبډله په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزون کې اشلی مايكل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لوبډله د لوبې ته تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره له لوبې ویره نه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې نن د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشنبې په ورځ د نومبر په 19 د هند له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. د هند لوبډلې پرون نیوزیلند ته د څلورو لوبغاړو په سوځېدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر مشر وولکر ترک وایي له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. یو شمېر کډوال بیا شکایت کوي چې پاکستاني پولیس اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي.
دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي.
په کابل کې طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وای په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډیر جنایي پیښې ثبت کړې دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټر سایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
د کابل په یو نندارتون کې هغه خزو چې ګډون کړی خوخی دي چې د لاسي صنایعو او دغه شان د خزینه سوداګری د پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز به په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر ترک وای له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي ترک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذۍ او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نېټې له هغه هېواده د له 1,00,000 زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر ترک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې لمخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستاني چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې، زر، څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلی غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورې او سپنیمه بیا پلوري
چې قانوني اسناد نه لري اخول واړه دغه شان خو د لیفاتو سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید دلی خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلی پاتې سول اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو ځکه موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه بیې خرڅوو موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیری هم تیره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګ کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیوران کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو ایستل غندلی او د پاکستان له سرپرست حکومت غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په کابل کې د طالبانو د حکومت امنی قومندانې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېر جنایي پیښې ثبت شوې د دې قومندانې ویان خالد زدران پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر 2130 ډېر کسان نیولي دي
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتی قومندانې ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاستو کې د دې قومندانې لاسته راوړنې بولي د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2210 جنایي پیښې ثبت شوې دي که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2160 درس کسان نیولي دي د ده په خبره دا کسان د وژنو غلاو وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي
دغه نیول شوي اشخاص د قتل د موټرو او موټرسایکلونو د غلا د اموالو اجناسو د غلا مسله غلا د شرابو استعمال فریبکاری د وسلو قاچاق کسبرای او دیو شمیر نور جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه څلور نوی موټر شپږ موټر سایکلونه پنځه رکشې شپږ شپږ میله کلاشینکوف ولس میله ټوپکې سره زار نغدي پیسې او موبایلونه نیولې دي خالد زدران په کابل کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایل خبر هم ورکړ د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4,628 کیلوګرام هیروئین 102 کیلوګرام شیشه او یو شمیر نور نشئی توکي ترلاسه شوي او د دغو نشئی توکو د قاچاق او پلور په تور 609 تنه نیول شوي دي دا په داسې حال کې چې یو شمیر کابل خاریان په کابل کې د امنیتي دا په داسې حال کې چې یو شمیر کابل خاریان په کابل کې د امنیت لنشتوالي شکایت کوي دوی ټینګار کوي چې په کابل کې د جرمونو د کچې لوړوالی دوی اندېښمن کړی دي د کابل د شپږمې ناحیې اوسېدونکي رویا وایي
دوه هفته پیش شرک آجینبی منطقه جبار
دوه مې وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجی نبی په سیمه کې د شپې 12 بجې په سراچه کې یو کور ته ورغلل د کورنۍ ټول غړي تلاشي کړل او هڅه یې پرې واخیستل. د شپې له 9 بجو وروسته د حاجي نبی ښارکوټي ته څوک نشي تللی.
بعد ساعت 9 شب اگه بیګردی حتما یا موبایل کیف هر چیزی که مثلا باشه میگیره.
د کابل ښار بل اوسیدونکو ناجیه هم وایي چې
امنیت خرابیږي په پلازمینه کې خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امنیتي مشکلات هایې فقط د سپنجنار میکنن.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 1601 کسان نیول شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
او زمي ونړي ول موضوع د اسرائیل ځواکونه پرونده غزي ترنګ تر ټولو لوی روختون تنه نوتل او د روختون خونی او پلټلې دغه عملیاتو په نړیوال کچه اندېخنې امپارول زکه پر روختون کې اندننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور حالې په دې راپور کې اوري.
د الشفا په نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روختون دا مهال د اسرایلي ځواکونو د مځکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلی. روټرز خبري اجنس لیکلي چې پرون چهارشنبه اسرایلي سرتیری دغه روختون ته چې زرګونه ملکیان په کې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونی پلټلي دي. عینی شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو په روختون کې د حماس سختریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او وی ویل
سایلنس د ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووځي. دا کار تر هغه وخته چې ممکن دی ترسره کړی.
اسرائیلي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روختون کې ناپیژنده وسلې او د وحشت ځایونه موندلي دي او په وینا یې د روختون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو ناروغانو او د روختون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزي ډلې غړي هیڅ ځای پټیدل نه سي او د اسرائیل په خبره چې خپل برمته سوي وګړي به د دوی لمنګلو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزي ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه تړانګ بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د 3 اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په بریده سره 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 1300 ته رسیدل چې نږدې 8000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بلل او ویلي دي چې د غزې په هرو څلورو روغتیایي مرکزونو کې درې هغه له فعالیته غورځېدلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوب کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوب ډلې د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. دا لوب د افغانستان په وخت د ماسپخین په یوه بجه پیلېږي. پرون هم د هند کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته ماته ورکړه. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل په رپورټ کې وو.
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندوستان د اویا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېدل. دغه سیالي د نومبر په 15مه نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یوه بجه د هندوستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده. دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. په نننۍ سیالۍ کې هندوستان پچه ګټلې وه. توپ وهنه وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې وکړې. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی 118، شریس آیر 115، شوبھ بنگل 80 سوځېدلې منډې کړې وې. دا په ورځنیو سیالیو کې د ویراټ کوهلی 500مه سلیزه وه. هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 9 سلیزو ریکارډ مات کړي. د نیوزیلند لپاره په توپ چاونه کې ټیم ساوتی 3 لوبغاړي وسوځول، خو په 10 اورونو کې سل منډې ورکړې. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې ډیری میچل 134 او لوډل مشر کین ویلیامسن 98 منډې وکړې، خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپ چاونه وکړه. نوموړي په 9.5 اورونو کې 55 منډې ورکړې، و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپ اچونکی هم دی چې درویش لوبغاړي سوځولې دي. د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېری میچل وګټله. دا تر 2018 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي. هند به د نومبر په 19مه نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغوښ شو.
یو پخنی کناری ډیپلوماټ وای اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې اوتاوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور لسره پیل کړی. دا د کناری ورسپانې ګلوبل نیوز سرلیک دی. ورسپانې وړاندې په مطلب کې د افغانستان لپاره د کناډا د پخنی سفیر عارف لانی د یوې مرکې هغه برخه راخیستې چې وای کناډا په هغه هیواد کې چې 12 کالای سرتیرو هلته جګړه کړې نومړی لاس معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د لانی په خبره د دې امکان شته چې موږ په افغانستان کې مستقیمن پرته لدی چې د طالبانو ملاتړ مو کړی وي له افغانانو سره مرسته وکړو. ورسپانې د لانی هغه خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ باید د دې وړتیا ولرو چې خپله د ځان لپاره پریکړه وکړو او هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي له هغې نور هم خبر کړو. د 2020 کال د اګست راهیسې لکله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران، پاکستان، روسیې، چین او ځینو نورو د طالبانو لخوا ورستول شوي ډیپلوماټان منلی دي. آسترالیا سیدنی مورنینګ خبرونې په خپل راپور کې په هند کې د روان نړیوال کرکټ جام ته کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي دي د آسترالیا د کرکټ د وتلي ستوري ګین ماکسویل معاینات خودلې چې هغه به په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبېدلی شي. ماکسویل د افغانستان پر وړاندې سیالۍ کې سره لدی چې ټپي وتوانېد 201 منډې جوړې کړې او خپل ټیم بریا ته ورسوي. د آسټرالیا د ټیم کپتان د چارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ماکسویل د معایناتو پایلې ښودلې چې هغه د سویلي افریقا پر وړاندې لوبېدو ته چمتو ده. د خبرونې په ټوکو دا نمړی ځل دی چې د آسټرالیا د ټیم ټول 15 لوبغاړي په دې سیالیو کې لوبېدو ته چمتو دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو او ری د سهار امپین زبجی او 15 دقیقې ان کې دونکو دی. په کابل کې خزو د سوداګرۍ خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسي لوري یو رزنین درتون پرانستل شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې شاوخوا 2000 میرمنو انګړون کړی دی. یو شمیر میرمنو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل دا ډول نندارتونونه د دوی د لاسي صنایعو او همداراز د خزینه سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی. نور په دې راپور کې
کابل کې د هغه نندارتون د پرانستې شیبه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون امیری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوی توکي نندارې ته یې خېدی وای، شاوخوا 2000 میرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما 1000 غرفه داریم چې تمام
موږ زردانی غرفې لرو چې د افغانستان له څلور دي شولاتو څخه محصولات او تولیدات په نندارې ته خېدل شوی دي. نندارتون کې یوازې میرمنو ګډون کړی دي. موږ خپل توان دا نندارتون پرانیست. شاید تاسو هم د کابل پر اسمان د افغان د خدو سوداګری او صنایع خونه بیرغ لیدلې وي. ډېر ښه پروګرام وو.
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمي بل افغان سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وایي په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګه و.
حضور امروز بود از پیشی
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګه و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړ شي، خلک راشي، د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي، وایي پیری او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسوله فاطمه عاشوري وای کته موسنیو نندارتونونو کې پیرو پلور نشته، خو په خبره د دوی نندارتونونو کې د میرمنو او په ځنګړي ډول د خزینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغیز لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
فقط نه چیزی که شاید به
یواز یو چې کې دلی شي او ګټ تر وخت لري شي د سوداګرو ترمنز اړیکی جوړې دل د ماهله لو کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړې داده چې پر یوې پالیسي کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وټلو یو لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هغه مو کړه چې په دې اړه د خصو ته سوداګری او صنایعو خونې د مسولینو نظر هم ولرو، خو نه توانیدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کیږي چې څومره د وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسولینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولای. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
این نمایشگاه که به همکاري وزارت
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی او ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېر غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوی دی. د یادونې د چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
کاملا در دست خانم ها می باشد.
د افغان سوداګرو میرمنو د ورځې نندارتون داسې محل جوړیږي چې د طالبانو له بیا سلی واکمنې راهیسې په بیلابیلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل سګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 24 22 112 شپک سلویخت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 440 22 112 141 15.